افغانستان کې د سهار 8 بجې سویت آسیا ازادي رادیو ته غواړیست. السلام علیکم او سهار مو بخیر. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د ناتو سرمنشي او د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي یو بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. تر خبرونو وروسته د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اورئ. د کندهار د دهلی بند د لومړی برخې رغونه بیا پیل شوه. په ننګرهار کې په یو ولسی غونډه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت غوښتنه وسوه. په امریکا کې د ایران د مالی خدماتو د یوه شرکت بنسټګر او اجرایه مشر په نږدې 2 کلن بند محکوم سو. د کندهار د دهلی بند د لومړی برخې رغونه له اوږده ځنډ وروسته د آسیایي پراختیایي بانک په نږدې 950 میلیون ډالره مالی مرسته بیا پیل شوه. د ازادي راډیو خبریال راپور راکوي چې د دې پروژې د رغونې چارې پرون د تلې پر 23مه پرانیستل شوې. د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی خلکو ته د دې پروژې د ګټو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په دې سره به شپږ څلوېښت زره هکتاره نوې زراعتي ځمکه ایجاد سي چې 2000 کسانو ته به د دایمي کار زمینه پکښې مساعده سي او همدارنګه 1.2 میلیونه کسانو به د دې څخه مستقیم ګټه پورته کوي.
شغلی بهیر وایي چې دهلی بند به په څلورو پړاوونو کې او د کلو بیا رغونې او پراختیا او د کرنې او مالداري د وزارتونو د غرض د اوبو لګولو او د اوبو د تنظیم د ملي ادارې لخوا عملي سي. د ولی ویان زیاتوي چې د دې پروژې په پلان کې په شپږو ولسوالیو کې د کانالونو جوړول، د تشک د اوبو رسول، د بند ارتفاع لوړول او د برېښنا د تولید د فابریکې جوړول شامل دي. د ننګرهار خلکو په یو ولسی غونډه کې وویل چې د سولې په خبرو کې ځنډ د جګړې تودېدو او د وینې د بهېدلو د دوام په معنا ده. په دې غونډه کې چې پرون په کامې ولسوالۍ کې د سلګونه قومي مشرانو او خلکو په ګډون جوړه سوې وه، دولت او طالبان ګرامو بلل سول چې له یوې خوا د سولې خبرې کوي او له بلې خوا یې جګړو ته زور ورکړی دی. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر له خلکو وغوښتل چې د جګړې د پلویانو په وړاندې یو موټی سي. شغلی عمر د نړۍ په کچه د زړو دښمنیو د ختمېدو یادونه وکړه.
نو ولې تر کومه پورې یهودان د دوبۍ او د بحرین سره کینی سوله کوي، طالب ولې ته د ماول سره سوله نه کوي؟ ولې مې بګناه وژنې؟ دا کوم اسلام دی؟
لدی مخکې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم خلکو په ورته ولسی غونډو کې د افغان دولت او طالبانو له مرکچي پلو غوښتي چې ژر تر ژره یوې موافقې ته ورسیږي څو په هیواد کې د څلورو لسیزو جګړه پای ته ورسیږي. د بدسل کې د چې د دوړو لوریو مرکچي پلو د یوې میاشتې له تیرېدو وروسته تر اوسه لا د خبرو د کړنلارې پر اساساتو موافقه نه ده کړې. نن د اکتوبر 14مه د خوړو نړیواله ورځ ده. د هغې څېړنې له مخې چې د افغانستان د احصایې ادارې 2 کاله مخکې خپره کړې ده، د افغانستان په سولو کې 450.5 وګړي د بېوزلۍ تر کرښې ټیټه کچه کې ژوند کوي. خو نړیوال بانک په خپل یو وروستي راپور کې ویلي چې د کورونا وبا له خپرېدو وروسته د محدودیتونو په نتیجه کې احتمالا په افغانستان کې د خلکو د بېوزلۍ کچه په سولو کې تر 2 اویا پورې لوړه سوې ده. په راپور کې راغلي چې نږدې 15 میلیون افغانان د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د لګیدلو محدودیتونو او د شهرونو د قرنټین له وجې د جدي اقتصادي زیانونو له ګواښ سره مخامخ دي. نن د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ د سیالیو دوی پایلوبې په پام کې دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار پر 10 بجو به د هرات د نجونو منتخب ټیم د کابل کلب د نجونو د ټیم په وړاندې په فاینل لوبې کې سیالي وکړي. شغلی کارګر زیاته کړه چې د نارینه لوبغاړو ترمنځ پایلوبه به د شاهین آسمایي او سیمرغې البرز د لوبډلو ترمنځ وي چې د مازدیګر پر 6 بجو پیلېږي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ 9م دور سیالۍ د تلې پر 2مه او د ښځینه فوټبال لیګ سیالۍ یوه اونۍ وروسته له هغې پیل شوه. په امریکا کې د ایران د مالی خدماتو د یوه شرکت بنسټګر او اجرایه مشر په نږدې 2 کلن بند محکوم سو. د امریکا د عدلی وزارت وایي پر 33 کلن سعید سجاد شهیدیان د داسې کاروبار د پرمخ بیولو تور دی چې په ایران کې له خلکو سره د امریکا له بندیزونو په سرغړونې کې مرسته کړې ده. شهیدیان چې په 2013 کال کې پر خپل جرم اعتراف کړی و پرون محاکمه سو. دی چې د ایران تابعیت هم لري د 2013 کال په نومبر میاشت کې په لندن کې ونیول سو او 6 کاله امریکا ته وسپارل سو. سعید سجان شهیدیان د پیمنت 24 په نوم یوه انټرنیټي کمپنی چلوله چې د امریکا د خزانه وزارت په حواله د خپلو خدماتو له درکه له خلکو پیسې اخیستي او دغو خدماتو ایرانیانو ته زمینه برابر کړې و چې په امریکا کې په انلاین بڼه شیان رانیسي. د امریکا د قوانینو له مخې ایران ته د امریکایي تجارانو صادرات منع دي. د پیسو نړیوال صندوق خبرداري ورکړې چې د کورونا وبا له کبله ابهام شایي هومره ډیر وي چې د نړیوالې اقتصادي رغونې مخه ونیسي. آی ایم ایف وایي چې شایي د دې وبا له کبله د رامنځته سوي نړیوال مالي بحران زیانونه دوامدار وي. د آی ایم ایف مشرې کریستالینا گیورگیوا پرون وویل روان بحران د پخوانیو هغو په تیر نه دی، نو ځکه میرمن گیورگیوا له دې بحران څخه د خلاصون لپاره د داسې اقداماتو غوښتنه وکړه چې د پخوانیو هغو په شان نه وي. آی ایم ایف په خپل وروستي اقتصادي راپور کې اټکل کړی و چې د نړۍ اقتصاد به سږ کال په سلو کې 4.4 مخ پر ځوړ وي، هغه رقم چې په 1930 میلادي کلونو کې له ستر اقتصادي بحران څخه پر وروسته موده کې ساری نه لري. د آی ایم ایف د غړو هیوادونو د مالی وزیرانو په ګډون د پالیسی د تدوین کمیټې پرون د اکتوبر پر 15 له خپلې مجازي غونډې وروسته په یو ګډ بیان کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دې بحران د اغیزو د کمولو لپاره زیات اقتصادي ملاتړ برابر کړي. ټاکل شوی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او په انتخاباتو کې د ډیموکرات سیال جو بایدن د دویمې مناظرې پر ځای نن د خلکو په ګډون په جلا غونډه کې چې پر ملي ټلویزیون به خبريږي ګډون وکړي. د کاندیدانو د دریو پلان سوي مناظرو دویمه یوه هغه مهال کنسل شو چې ولسمشر ټرمپ په کووید 19 ناروغي لخته کېدو وروسته په مجازي مناظره کې له ګډون ډډه وکړه. د پلان لمخې به نن دواړه کاندیدان په جلا ټلویزیوني شبکو کې په ورته وخت کې راڅرګند سي او درې ورکوونکو پوښتنو ته به ځوابونه ورکړي. د ولسمشر ټرمپ پروګرام به 8 دقیقې وي او د فلوریدا له میامی ښار څخه به پر ان بی سي ټلویزیون خپور سي، خو د بایدن د غونډې پروګرام به 90 دقیقې وي او د پنسلوانیا له فلادلفیا ښار څخه پر ای بی سي ټلویزیون خپور سي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته له دریو اونیو لږه موده پاتې ده. د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا وان ډیرلین وروسته له هغې د اروپایي ټولنې د 8 غړو هیوادونو له سرمشریزې ووتله او ځان یې قرنطین کړ چې د هغې د یوې همکارې د کورونا د ټیسټ نتیجه مثبته وختله. میرمن وان ډیرلین پرون سهار په بروکسل کې په دې سرمشریزې کې حاضره وه. په دې سرمشریزې کې د اروپایي ټولنې د دولتونو مشرانو او جګپوړو چارواکو له هغې ډلې د چک جمهوریت، لوکزامبورګ، پرتګال او هالند صدر اعظمانو، دغه راز د رومانیا ولسمشر او د اروپایي پارلمان مشر ګډون کړی و. د اروپایي کمیسیون مشر پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې د دې د کورونا ټیسټ منفي دی، خو د وی احتیاطي اقدام په توګه ځان په خپل قرنطین کوي. په ځینو اروپایي هیوادونو کې د کووید 19 ناروغي موارد خورا زیات شوي او ځکه یې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره یو لړ محدودیتونه لګولي دي. نن جمعه ده، د تلیا میزان 15 د اکتوبر 14 اوري چې د ناټو سرمنشي او د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي ور بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدو غوښتنه وکړه. په ننګرهار کې هم په یو ولسي غونډه کې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت غوښتنه مطرح شوه.
په دولت باندې مغکاو او په طالبانو باندې مغکاو چې دولت د عدالت درکې سولې نتیجه هغه د ولست په لاس باندې ورکی.
نن د خوړو نړیواله ورځ ده، په افغانستان کې وضعیت څنګه دی
او خوراک هم څه شي ده؟ په خپل مثال په خپل پیسو باندې اخلو وړي ککتغي کغوړي ک مثال هم دغه شي.
سیمایز راپور مده دی چې په پاکستان کې د 4700 په لړ کې غنو پوزیونو ته مرګ جوړه وشته ده. د نګورنو قرهبغ پر لانجمن سیمه هم راپور خبرو چې لڅمو دی ور باندې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ جګړه ده. دوه اونیزه پروګرامونه نیمه نړۍ او کور کلی د خبرونې په دوی منیمای کې د خبرونه د سر موضوع اخلو. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. ستولتنبرګ ویلي چې له خلیلزاد سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي. تر دې مخکې خلیلزاد ویلي و چې دی او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان له طالبانو سره د وروستۍ موافقې د ژمنتیا په برخه کې سلا سوي دي. احمد تکل او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی وایي جګړو په وروستیو څو اونیو کې په افغانستان کې زور اخیستی او د سولې بهیر ته ګواښ کوي. زلمی خلیلزاد پرون ماښام پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې د او په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر له طالبانو سره په څو غونډو کې منلی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې پر موادو د عمل او پر ټولو ژمنو د درېدلو اقدامات باید له سره تنظیم شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ دا موافقه د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې لاسلیک شوه. خغلی خلیلزاد ویلی چې په افغانستان کې د جګړو کچه ډیره لوړه شوې ده او په زیات شمیر افغانان پکې وژل کیږي. هغه زیاتوي چې کدا اقدامات له سره تنظیم شي نو تمه ده چې په تاوتریخوالي کې به د پام وړ کموالی راشي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم هم پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې په وروستیو څو ورځو کې له خلیلزاد او میلر سره د طالبانو د مرکچی پلاوی د مشر شیخ عبدالحکیم په ګڼو غونډو کې د دې موافقې د بشپړ تطبیق په اړه خبرې شوې دي. له بلې خوا د ناټو عمومي منشي یینس ستولتنبرګ ویلي دي چې له خلیلزاد سره یې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی ستولتنبرګ پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د دوهې خبرو د سولې لپاره تر ټولو غوره فرصت برابر کړی دی. هغه زیاتوي چې طالبان باید پر خپلو ژمنو ودرېږي او د تاوتریخوالي کچه دی چې د په وینا د نه منلو وړ ده راښکته کړي. ستولتنبرګ ویلي چې ناټو په افغانستان کې د امنیت په مسله کې پر خپله ژمنه ولاړه ده. لبلې خوا روسیه هم د افغانستان پر جګړو اندېښنه ښودلې ده. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا پرون پنجشنبه په یوه خبري غونډه کې هیله څرګنده کړه چې د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاوی به ډېر ژر په خپلو خبرو کې پرمختګ وکړي.
باید په یاد وساتو چې په افغانستان کې د تیر اونۍ د پوځي حرکاتو زیاتېدل او د پوځي سیاسي حالاتو پیچلتیا اندېښنې پاروي. تمه دا ده چې ښکېل لوري به په نږدې راتلونکي کې یوې اجماع ته ورسېږي او د جګړې د ختمولو او ملي پخلاینې ته د رسېدو لپاره به واقعي مذاکرات پیل کړي.
د هلمند ولایت پر مرکز او نورو سیمو د طالب وسلوالو وروستیو حملو په افغانستان کې د جګړو د تودېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د راپورونو له مخې طالبانو د دې حملو په ترڅ کې د روانې اونۍ په پیل کې د مرکز لشکرګاه څلورمه ناحیه ونیوله. په راپورونو کې همدار از راغلي چې په هلمند کې د روانو جګړو له کبله نږدې 15 کسان له خپلو مینو بېځایه شوي دي.
ومردل چې د ناټو سرمنشي او د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي یو ور بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې ده. د ننګرهار سلګونو اوسیدونکو د جنگ پر شکیلو خواو ژغ وکړ چې نور د ولسونو د وینې تویدنې پلمې ونه لټوي. دوی پرون له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې ژر د اوربند سره وکړي. تفصیل د سهار ګل امیرزینه.
د ننګرهار ولسونو په ولسی غونډه کې ویل چې د سولې په مذاکراتو کې ځنډ راوستل د جګړې تودولو او د وینې بهېدلو د دوام په معنا ده. د ننګرهار سلګونو اوسیدونکو په کامی ولسوالۍ کې غونډه وکړه او د جنگ ښکېلې خواوې ګرمې بللې چې ګوندې له یوې خوا د سولې خبرې کوي او بل پلو جنگ ته دوام ورکوي. د دوی له ډلې دیني عالم قاري فقیر له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د ولسي خلکو هیلو ته چې د سولې پاړۍ لري درناوی وکړي او د دوی درد درک کړي. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر پر ولسونو غږ وکړ چې نور بیدار او د هغو خلکو په وړاندې چې په افغانستان کې د جنگ دوام غواړي پر وړاندې یو موټی شي. د وای ملت نور ستړی شوی، سوله غواړي او باید نورې د صبر او زغم اسمایښت پای ته ورسیږي.
نو ولې تر کومه پورې نن یهودان د دوبۍ او د بحرین سره کینی سوله کوي؟ نن یهودان چې زما استاد مسلمانانو دوست نشي کېدلی، نن هغه د هغه سره سوله کوي. طالبه ولې ته د ما ولس سره سوله نه کوي؟ ولې مې بېګنا وژنې؟ دا کوم اسلام ده؟
دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې مذاکراتي ټیمونه دمګړې د قطر په مرکز دوحه کې په خپل منځي خبرو بوختي، خو ورسره سم په ټول افغانستان کې د دواړو خواو ترمنځ د جګړې سنگرونه تاوده شوي او بریدونو زور اخیستی دی. د ننګرهار په نننۍ ولسي غونډه کې د دغه ولایت د خلکو استازي میرویس یاسینی وویل چې افغانان د ژوند حق لري او باید نور ژوند کولو ته پرېښودل شي. د یاسینی په خبره په هیواد کې هیڅ قشر په امن کې نه دی او د دې وضعیت د ختمولو لپاره په کار ده چې ولس نور غلی پاتې نه شي.
موږ خو ښه خبر وانه ولې د غیر د غم نه، غیر د مصیبت نه، غیر د شهادت نه، غیر طبعی نا غیر ظلم نا کہ سڑک پر سر بھی ام مسئول نہیں ہوں او کپکور کے ناستے ہو ام مسئول نہیں ہوں نم زوی مسئول دے نم رور مسئول دے نم خور مسئول دا نم مور مسئول دا نم غت مسئول دے نم عالم مسئول دے نم میڈیا مسئول دا او نم متعلم او محصل مسئول دے ولی ترکمہ بلاخره حق خلرو کنے سے جوان
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې هم په جلال آباد کې په ورته یوه ولسي غونډه کې د جنگ په نوم یو تابوت خاورو ته وسپارل شو او ګډونوالو یې د اوربند غوښتنه کوله. سهارګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د اکتوبر 14 د خوراک نړیواله ورځ ده. دغه ورځ د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراکي سازمان د تاسیس د ورځې په نوم نومول شوې ده او هر کال په ځینو هیوادونو کې لمانځل کیږي. رحمت الله افغان په دې اړه تفصیل لري.
پرتن خیرنی جامې او ببر سر په ډیرانونو ګرځي ترڅو د سبزیو او خړو پاتیشونی ترلاسه کړي. دیرش کلان زرگر چې 15 کسیزه کورنۍ ورترغاړې ده د کابل ښار د یوې څنډې اریا ښارګوټي ته څیرمه استوګنه لري. په ډیرانونو د پاتې شویو خوړو که څه هم زرګر خپلو پسونو ته وړي، خو د ده او د کورنۍ ژوند یې هم ډیر ښه نه ده. زرګر وایي خوراک یې وچه ډوډۍ او ځینې وخت سبزي وي. مشر زوی چې ذهني ګډوډي لري له پیدایښت یې شاوخوا او کاله اوړي، خو اوس هم په لاره سم نسی تلای.
مشکلات ټول دغه ده چې دا زما راباندې هغه دغه مالونه ساتو، دغه د مالو سرګینونه اخلو، دغه د موږ د زمي خاص دي پوسوي او زما تیرو په دغه ترپالو کې هغه درګار در باندې راڅاتي او خوراکم څه شی ده پخپلا مثال پخپلا پیسو باندې اخلو، وړی ککتغی کغوړی ک مثال دغه شی بس دغه ایوانات مال د ساتو یو بمدغه باندې خپل مزدوری د کوی.
د زرګر لسګونه غونډیان تر پالو لاندې د زرګر په چیر ژوند لري. بے وزلی او د غذایی امنیت نه خوندیتوب هغه ستونزې دي چې ډیری افغانان ورسره لاس او ګریوان دي. د افغانستان د ملي احصایي ادارې د معلوماتو پر بنسټ چې پایله یې شاوخوا دوه کاله وړاندې خپره سوې، 45.5% افغانان د بېوزلۍ له کرښې لاندې ژوند کوي. د ملي تعریف پر بنسټ هغه څوک چې په میاشتني ډول له 2046 کمی افغانۍ مصرف کړي له بېوزلۍ لاندې ژوند کوي. خو د نړیوال بانک د راپور په اساس په نړۍ او افغانستان کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د وضع شوي قرنطین له امله ممکن د بېوزلۍ کچه په افغانستان کې 2% لوړه سي. دغه راپور چې څه موده وړاندې خپور سوی پکې راغلی چې نږدې 15 میلیونه افغانان چې 2 میلیونه کورنۍ کېږي په ښارونو کې د قرنطین له امله په تګ او راتګ بندیز لګول سوی وو له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دغه راپور د موندنو په اساس یو شمېر افغانان د باور وړ او تلپاتې عباید نشتوالي له امله مجبور سوي چې د کور مالونه وپلوري څو کورنیو ته غذایي مواد چمتو کړي. د افغانستان د معلوماتو او احصایې ملي اداره وایي د هغه څېړنې پر بنسټ چې په 1495 ملمریز کال کې سوې، 44.5% کې افغانان غذایي خوندیتوب نه لري. د دغه ادارې ویاندې روبینا شهبي ازادي راډیو ته وویل
44.6% مردم
په ټولیزه توګه 44.5% کې افغانان غذایي مسؤلیت نه لري. که دغه ارقام په مجموع کې له 100 راکم کړو نو شاوخوا 55% افغانان غذایي خوندیتوب لري.
دا په داسې حال کې ده چې په روان میلادي کال کې د خوراک نړیوال پروګرام له لوري یو شمېر افغانانو سره د خوراکي توکو مرستې سوي. د خوراک نړیوال پروګرام د راپور له مخې چې څومره دولان د خپور سوی ورکه راغلی، دغه سازمان د کرونا وایروس له امله د قرنطین په شرایطو کې په ناامنو سیمو کې له 1 میلیون افغانانو سره د 2,000 خوراکي توکو مرستې کړي. د خوراک نړیوال سازمان دغه مرستې له هغو کسانو سره سوي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا وه. یا د جګړې له امله بې ځای سوي، یا د طبیعي پیښو له امله متاثر، او یا هم له ایران او پاکستان نه بیرته هیواد ته راستانه سوي وو. د دغه سازمان په راپور کې همدا شان راغلي چې د $1 میلیون په ارزښت له نورو اړمنو خلکو سره د خوراکي توکو مرستې سوي، خو د مرستو د دوام لپاره په راتلونکو شپږو میاشتو کې $1.6 میلیون ته اړتیا ده. د خوراک نړیوال سازمان روان میلادي کال له بېوزلۍ سره د مبارزې د هڅو له امله د سولې د نوبل جایزه خپله کړه. هر کال د اکتوبر 14 له نامنیو او بېوزلۍ سره مخ وګړو ته د دولتونو او سازمانونو د مرستو د جلب او پام اړولو لپاره دغه ورځ نمانځي کیږي. خو اوس باور دا دی چې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله په ټوله نړۍ کې بشر دوستانه مرستې تغیر سوي چې خلک نور هم بې وزله او بېکاره سوي دي.
د رحمت الله افغان راپور مو واورید. د کابل اوسیدونکي مصطفی نظری چې وخت په نشو وخته وو، د هغو کسانو لپاره چې تازه نشه یي مواد پرېښي کافه جوړه کړې ده. نور د ډی وی نادر په راپور کې.
بینام کافه په مخدره موادو د روکتو کسانو لپاره د آرامښت ځای. دلته یو ګیلاس چای، خوږې سندرې او د ملګرو بانډار هغو کسانو ته چې نشه یي توکي یې پریښي یا یې د پریښودو هوډ کړی لویه حوصله ورکوي. دا کافه درې میاشتې وړاندې 45 کلن مصطفی نظری جوړه کړې. مصطفی نظری کلونه وړاندې په نیکوټینو یا سګریټ، پان او چلم روږدی وو. دی وایي درې کاله وړاندې یې د نیکوټینو پریښودو پریکړه وکړه، او کله چې دی خپل هوډ کې بریالی شو نو له روږدو کسانو سره د مرستې په موخه یې دا کافه جوړه کړې ده.
په دې ناستو کې یو بل سره د مرستې په موخه کې نو خپلې تجربې له یو بل سره شریکوو. همدې لپاره اړتیا وه چې موږ داسې یو ځای ولرو، داسې ځای چې هم کار وکړو، هم تفریح ولرو، سترنج وکړو. نو ځکه مو د بینام په نوم چایخانه جوړه کړه.
په دې کافه کې هر یو کس له نشه یي توکو ترخې خاطرې لري. جواد وایي ډېر ماشوم چې سګریټ سکول یې پیل کړل، خو وروسته یې کیسه تر هیروینو ورسېده. دی له کورنیو غواړي چې خپلو ماشومانو ته د نشه یي توکو او زیانونو په اړه بشپړ معلومات ورکړي.
زما یادېږي سګریټ به مې نه سکاوه، خو د ګوتو ترمنځ به مې نیوه لکه د مشرانو په شان. ما فکر کوه چې سګریټ سکول یعنی لوېدل، بدماشي. دا ټول هغه تصورونه وو چې یو ډول ناروغي ده. دلته موږ کینو تر څو یو ګیلاس چای وڅښو، خبرې کوو او یو بل سره خپلې تجربې شریکوو.
بینامی کافی کې د محدودو کسانو لپاره ځای جوړ شوی، خو د دې کافی مشتریان وایي که حکومت د روږدو کسانو یا هغو کسانو لپاره چې د دې لارې خوشی کېدو تکل یې کړی داسې ځایونه پام کې ونیسي، د دوی سره به د درملنې برخه کې ښه مرسته وکړي. محمود وایي کله چې دی دې کافی ته راځي او دلته راغلو خلکو سره د خپل روږدېوالي ترخې خاطرې شریکوي نو نور ترې ډېر څه زده کوي. محمود وایي
رازو کینو او خبرې کوو له هغو کسانو سره چې تازه له نشه یي توکو پاک شوي خبرې کوم تر څو بیا په نشه یي موادو اخته نشي او خپلې تجربې یو بل ته لیږدوو.
د افغانستان عامې روغتیا وزارت د څېړنو پر اساس نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی، بیکاري او له معتادینو سره د کورنیو د مرستو نه موجودیت هغه عوامل دي چې په 60 کسان له درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. د رسمي شمیرو له مخې په ټول افغانستان کې د نشه یي موادو د روږدو د درملنې لپاره 70 مرکزونه موجود دي چې 70 روږدې کسان پکې تر درملنې لاندې دي. د ملګرو ملتونو د جرایمو او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې دفتر UNODC د شمیرو په اساس په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیونه کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول د نشه یي موادو په استعمال روږدي دي. خو د بینام په شان د کافو جوړول او پکې د نشه یي موادو د پریښودو لپاره مشورې ښایي د روږدو کسانو په درملنه کې ښه ونډه ولري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. تاسو آزادۍ رادیو ته غوږ یاست. اوس به اجمل اندرا ته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د ریلیف ویب خپرونې په یوه لیکنه کې ویلي د سولې بین الافغاني خبرې روانې دي، خو په افغانستان کې بشري وضعیت لا هم بې ثباته دی. د خبرونې په وینا افغانستان کې د روانو سیاسي شخړو، زلزلو، وچکالیو او سیلابونو په پایله کې 14 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړ دي. خبرونه زیاته کړې د تاوتریخوالي دوام په دې معنا دی چې افغانستان په نړۍ کې د کډوالو د زیات شمیر له پلوه دریم هیواد دی. لیکنه وایي دغلته نږدې 15 میلیونه او 600 زره کسانو خپل کورونه له لاسه ورکړي. لیکنه کې وړاندې په ایران او پاکستان کې د میلیونونو افغان کډوالو موجودیت ته اشاره شوې او زیاته شوې چې په افغانستان کې دننه د کورنیو بې ځایه شوو کډوالو شمیر هم زیات شوی. وروستیو ورځو کې په هلمند کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمن سخت جګړې د دې سبب شو چې زرګونه کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شي. د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو د چارو د وزارت مطبوعاتي سلاحکار عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته ویلي په هلمند کې د تازه بې ځایه شوو کډوالو د شمیر په اړه سروې پیل شوې. د نوموړي په وینا د دې سروې په بشپړېدو سره به له دې نوو بې کوره شوو کسانو سره لومړنۍ اړینې مرستې وشي. د میل انلاین ورځپاڼې هم په هلمند کې د زرګونه تازه بې ځایه شوو کډوالو په اړه د 25 کلن عجب ګل له خولې ویلي چې څلور ورځې مخکې له کورنۍ سره یو ځای د لشکرګاه ښار ته راکډه شو. عجب ګل زیاته کړې طالبانو یې کلی ونیو او دواړو خواوو په جګړه کې له سپکو او درنو وسلو کار واخیست. هغه وایي په داسې وضعیت کې نه شو کولی چې په خپل کور کې پاتې شي. ورځپاڼې په هلمند کې د یو شمیر نورو کډوالو له خولې ویلي چې په مارچي نادلي او ناوي ولسوالۍ کې خپل ټول شته پر ځای پرېښي او لشکرګاه ته راکډه شوي دي. د هلمند والي محمد یاسین د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې بې ځایه شوو کډوالو ته د مرستو رسولو بهیر پیل کړی. د هلمند د والي ویاند عمر سواک ویلي طالبانو تیره اونۍ د دې ولایت په څو سیمو کې په همغږۍ بریدونه پیل کړل. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له طالبانو او افغان حکومتي ځواکونو دواړو غوښتي چې د هلمند په جګړو کې دي د ولسي خلکو خوندیتوب باور کړي.
او سم یو سیمه ایزه مسئله، پاکستانی چارواکي د څلورویشتو ساعتونو په لړ کې په څو حملو کې د استخباراتو پاوز او سرحدي ملیشو سرتیرو ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ورکوي. و سرحدی ملیشا او و امنیتی سرتیری پرون په بلوچستان یلد کی او له هغه مخ کی و پوزین په قبایلی سیمو کی په دوه جلا حملو کی وجل سی و احمد تکل او په دیړه نور تفصیل.
د پاکستان پوز وای په بلوچستان یلد کی و پوزین چې سرحدی ملیشا او امنیتی سرتیری پکې دي د وسلوالو په یو کمین کې وجل شوی دی. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې د سرتیری پرون پنجشنبه هغه مهال ووژل شول چې وسلوالو د بلوچستان په اورماړي سیمه کې د دوی د موټرو پر کتار د ماشينګړو او راکټ لانچارو برید وکړ. چارواکي وایي چې دا سرتیری له ګوادر څخه د کراچۍ پر لور روان و. د دې حمله مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو په بلوچستان ایالت کې له څو کلونو راهیسې د بلوچ بیلتون پالو مبارزه د حکومت پر ضد روانه ده. همدارز د جنوبی وزیرستان په شکتوی سیمه کې د چهارشنبه په ورځ د ریموت کنټرول په وسیله د یو بمب چاودنه کې وطن پاکستانی پوځیان وژل شوی. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته وویل دا پوځي موټر په سیمه کې د غزمه په حال کې و چې چاودنه پرې وشوه.
دا سی وچ دا دای په گشتو دغه دوران کې مخکی گاډه جو پاغي کې دا کیپټن سی وو نو په دبا نه آی ٹی بلاست شو. دریم گاډه جو ور پسیرا روان نو اغه لګرا تیر شو چې راو رسی چې دایته هیلپ ور کې څنګه دریم راغند دا زیات کسان دی دریم گاډه کې دي.
د دې حمله مسؤلیت د پاکستانی طالبانو تحریک منلای دی. د پاکستان پاوز همدار از ویلی چې یو سرتیری د باجوړ ایجنسی په قبایلی سیمه کې په یو جلا برید کې وژل شوی. د دې حمله مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو د پاکستان د پاوز د رسنیو څانګې پر خپل ټوئیټر پانه په یو بیان کې ویلي چې پر دې سرتیری د افغانستان له خاورې ډزې شوې دي.
دا اوس مې یو جالبه موضوع، الفابت ایکس چې په ګوګل پورې تړلې کمپنی د هڅه کوي چې د کرنې په برخه کې د میلیونونو کروندګرو ستونزې کمې کړي. نور لیسمت سروانه.
الفابت ایکس کمپنی چې له 2013 میلادي کال راهیسې د کرنې د کیفیت د لوړولو لپاره له مصنوعي ذهانت څخه د کار اخیستلو هلې ځلې پیل کړې وې، بل اخره یو روبوټ جوړ کړ. الفابت ایکس د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د کرنې لپاره یو ځیرک روبوټ جوړ کړی دی. په دې روبوټ کې راز راز سافټویرونه او نور وسایل نصب چې د مصنوعي ذهانت یو شان کولو، چاپیریال پیژندنی او په نورو برخو کې زیاتې وړتیاوې لري. په روبوټ کې ډول ډول سینسورونه هم نصب دي. د الفابت له لوري دا جوړ شوی روبوټ په لمریزه انرژي کار کوي. په کروندو کې د تیریدو په محل هر کرل شوی بوټی څاري چې وده یې څنګه ده او آیا ناروغي یا آفت خوبه نه لري. دا کار په روبوټ کې د نصب شویو سینسورونو او کمرو په مرسته کیږي. دا څلور ټایره روبوت د خپلو پریکړو او څیړنو د دقت لپاره د سپوږمکۍ له معلوماتو د هوا له وړاندوینې د خاورې په اړه له راټولو شویو معلوماتو او مصنوعي ذهانت څخه کار اخلي. دا روبوت کروندګرو ته د کرنې د اصولو او د ښه حاصل د اخیستلو چلونه هم ښیي. د الفابت روبوت په کروندو کې دوا هم پاشلی شي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د کندهار د دهلې بند د لومړۍ برخې رغونه له اوږده ځنډ وروسته د آسیایي پراختیایي بانک په نږدې 950 میلیون ډالر مالی مرسته بیا پیل شوه. د ننګرهار خلکو په یو ولسي غونډه کې وویل چې د سولې په خبرو کې ځنډ د جګړې تودېدو او د وینې د بهېدلو د دوام په معنا ده. نن د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ده. د هغې څېړنې له مخې چې د افغانستان د احصایې ادارې 2 کاله مخکې کړې، د افغانستان په سولو کې 45.5 وګړي د بېوزلۍ تر کرښې ټیټه سطحه کې ژوند کوي. په امریکا کې د ایران د مالي خدماتو د یوه شرکت بنسټګر او اجرایه مشر په نږدې 2 کلن بند محکوم سو. پر د تور دی چې په ایران کې د خپل کاروبار په مرسته خلکو ته زمینه برابره کړې وه چې د امریکا له بندیزونو سرغړونه وکړي. د پیسو نړیوال صندوق خبرداری ورکړی چې د کورونا وبا له کبله ابهام شایي هومره ډیر وي چې د نړیوالې اقتصادي رغونې مخه ونیسي. د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا وان ویرلن وروسته له هغې د اروپایي ټولنې د 20 غړو هیوادونو له سرمشریزې ووتله او ځان یې قرنطین کړ چې د هغې د یوې همکارې د کورونا د ټیسټ نتیجه مثبته وختله. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورېده دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایټ لوستلی سي azadiradio.com یا هم ازادي راډیو .org. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د شزو خاص پروګرام نیمه نړۍ د غراز ژوند په شیبو کې خو ترغه مخکې د ناګورنو قرباغ پر موضوع راپور راخلو. ناګورنو قرباغ له پیړیو راهیسې د بیلابیلو لشکرو او سلطنتونو د تګ راتګ او نفوذ سیمه پاتې شوې. همدغه واقعیت د لانجې د حل لپاره هڅې تر ډیره د ناکامۍ سره مخامخ کړې دي. ازادي راډیو په یو تفصیلي راپور کې هغو مسایلو ته کتنه کړې چې له کابل، ارمنستان او آذربایجان نه دي توانېدلي چې د دې وړې غرنی سیمې پر سر د څو لسیزو جګړه او لانجه پای ته ورسوي. تفصیل له اسمت له سفی ولستان ځناوري.
د سویلي قفقاز په وچو لمنو او لوړو کې پروت ناګورنو قرباغ له څو پیړیو د بیلابیلو امپراتوریو او مختلفو لښکرو د تګ راتګ سیمه پاتې شوې. همدغه تاریخي واقعیت ته په کتو دا سیمه او پکې میشت ټبرې بیلابیل کړکیچونه تجربه کړي او اوس که په هره نوې لانجه کې هم ښکېلېږي، خامخا یې ریښې لسیزو اوان پیړیو ته رسیږي. له عربانو رانیولې تر عثماني ترکانو، فارس، صفویانو او روسانو پورې قفقاز د تاریخ په اوږدو کې د دغو بیلابیلو لښکرو د تګ راتګ سیمه پاتې شوې. په دې سیمه د یوې زړې ارمنۍ پاچاهي یادونه هم کیږي چې د حضرت عیسی له میلاده 3 پیړۍ مخکې موجوده وه. هغه پاچاهي چې ملتپاله ارمنیانو ته د تیر شوکت سمبول ده او د هر هغه بحث پیلامه جوړوي چې ارمنیان د ناګورنو قرباغ د مالکیت لپاره کوي. تر لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته د سویلي قفقاز په دې غرنۍ سیمه کې د واک تشه رامنځته شوه او د روسیې د کورنیو جګړو په وخت ارمنیانو او آذریانو څو واره له یو بل سره جګړه وکړه. څو په 1900 کال کې سره پوز دا سیمه په بشپړه توګه ونیوله او ترانس قفقاز یاد کړ چې سویلي قفقاز دی. د قرباغ د برخلیک پاړه د شوروي اتحاد د هغه وخت واکمن جوزف ستالین رول هم ډیر یاد شوی. ستالین چې د قفقاز د ګرجستان او د واکمن ولادیمیر لینین لخوا د ملتونو د چارو کمیسار ټاکل شوی و، داسې پریکړه یې وکړه چې له عملی په ناګورنو قرباغ باندې سخت جګړې وشوې. په 1923 کال کې قرباغ رسمن سرحدونه پیدا کړل او د سوسیالیستي آذربایجان د خاوري برخه وګرځول شول. وزه د میخایل ګورباچوف په نوې تګلارو بدله شوه چې په مټي لا اکثرو ارمنانو جوړې د قرباغ سیمیز شورا په 1923 کال کې له ارمنستان سره د یو ځایدو اعلان وکړ. همدا اعلان چې بلاخره په دې سیمه د جګړې اور بل کړ. جګړه د 1994 کال د می میاشتې د اوربان په تړون ودرېده او ارمنی پوجانو د ناګورنو قرباغ نږدې ټول کنټرول په لاس کې واخیست. دا د آذربایجان لپاره کلک گزار ګڼل کیږي. دواړو هیوادونو د جګړې اصلي لامل هم د ناګورنو قرباغ او شاوخوا ارمن میشتو سیمو باندې د کنټرول خبره ده چې رسمن د آذربایجان خاوره ګڼل کیږي. د تیرو جګړو په دوام سږ کال یو وار بیا دواړو هیوادونو په سپتمبر کې جګړه پیل کړه چې د 1994 کال له نیمګړي اوربند راهیسې تر ټولو خونړۍ یادیږي. په دې اوسنۍ جګړه کې تر 500 زیات عسکر دواړو خواوو ته وژل شوي. سلګونه نور پوځیان او ملکیان هم ژوبل دي. د نګورنو قرباخ د وضعیت څارونکي د تازه جګړې او ناامنیو د زیاتېدو علت د امریکا په شمول د مینسک ډلې د غړیو هیوادونو هغه بوختیا یادوي چې د کرونا ویروس له لاسه ورته پیدا شوې. اخوا ترکیه د آذربایجان تر څنګ ولاړه ده. ان تر دې چې ارمنستان ویلي ترکی ځواکونه مستقیما په جګړه کې ښکیل دي. روسیا چې هم له ارمنستان او هم له آذربایجان سره ښې اړیکې غواړي اوسني کړکېچ په برخه کې بې پرېتوب اعلان کړی، خو دا هم نه غواړي چې ترکیه دې د دوی د نفوذ په تاریخي سیمه کې ډیر لاس ووي. له نږدې درېو لسیزو په قرباغ باندې جګړو کې دواړو خواو ته څه باندې 1.5 لک کسان وژل شوي او په لکونه نور ټپیان دي، خو لا هم معلومه نه ده چې څه وخت به وژنې بندې او خلک یې د کراري سا واخلي.
آزادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
اوریدونکو سلام، د ازادي رادیو اونیزي خبرونه نیمه نړۍ د دې اونۍ موضوع د زیګون پر مهال د مایندو عملیات کېدل دي او دا چې دغه عملیاتو په اړه خزي او کورنۍ څومره معلومات لري. دا خبرونه وګمې جبرخیل جوړ کړی او زه محمد انور دانشیار درته وړاندې کوم. د روغتیا وزارت د شمیرو لمخې سکل د ټول افغانستان په دولتي روغتونونو کې له ټولو امیدوارو مایندو نږدې 15% د ماشوم د زیګون لپاره عملیات شوي دي، چې دا سلنه د تیرو دوو کلونو په پرتله 0.15% زیاته ده. ولې هر کال د تیر کال په پرتله د زیګون لپاره د مایندو عملیات تیریږي؟
یو کال پس لاغه چې سیزارین سوي حمل اخلي دا زیاتر چانس ته برابرې سي مور بیا سیزارین سي.
ډاکټران امیدوارو مایندو ته په کوم حالاتو کې د زیګون عملیات کوي؟
کدی سیده ماشوم زړه په جریان دی ولادت کې ضعیف سي، په دې لحاظ ډاکټر هغه عملیات خو ته بوزي.
موږ په دغه خبرونه کې هڅه کړې ده ترڅو یادو پښتنو ته ځوابونه ومومو. اوس به په دې اړه راپور واورو چې دی وی مور په خپ پیلېږي.
کله چې ډاکټر ماینر اته وکړنو ویل چې ستا وخت پوره دی، ماشوم دې نه پیدا کی، ته باید عملیات شي، ځکه چې ستا ماشوم د عملیات نه بغیر پیدا کېدای نشي. نو د هغه په خاطر باندې چې زما ولې ماشوم و زه ډیره زیاته داریدم، نو ما می خپل کورنۍ ته ویل چې بل شپخانه ته می بوزي. کېدای شي د شپخانه د پیسو په خاطر وای چې عملیات شنو، زه چې بل شپخانه ته بوتلم نو هغه هم راته ویل چې ته باید عملیات شي، ځکه چې ستا ماشوم ته له عملیات نه دنیا ته نه راځي. نو هغه و چې زه عملیات شم، یو دوه ورځې بسترون شپخانه کې او عملیات مې ډېر خطیر شو.
دا 22 کلنه ګلمینه و چې د لومړي ماشوم د زوکړې لپاره عملیات شوی و. د هغې په وینا د یو شمیر روغتیایي ستونزو له کبله چې دې ته ورپېښ شوي وي، د څو روغتونونو ډاکټرانو ورته د عملیاتو وړاندیزونه کړي وو. خو داسې میندې هم شته چې د ولادت د دردونو له ویرې طبیعي ولادت ته غاړه نږدي او له ډاکټرانو غواړي چې د ولادت د مودې د پوره کېدو نه څو ورځې مخکې په عملیات یې ولادت وشي. 15 کلنه خاطره هم یوه له هغو ښځو نه ده چې د زیګون د درد له ویرې یې خپل لومړی ماشوم په عملیات دنیا تراوړې. هغه اوس د دریو ماشومانو مور ده، خو د عملیاتو له کبله له کومو روغتیایي ستونزو سره مخامخ شوي دا بله غي واورو.
کله چې ما واده وکړ زه امیدواره شوم، چون زما اولنی ماشوم به هر چا به چې لیدلم ما ته به ویل چې والا اولنی ولادت دی، دا ستونزې دي او مشکلات دي، زه به ډارېدم. بیا نو کله چې زما د ولادت وخت نږدې سه زه لاړم شخصي شفخانې ته. متاسفانه ستونزه نه وه، زه عملیات کړم، خو متاسفانه هلته ما تجربه نه درلوده. ای کاش ما عملیات نه وای کړی، ما نورمال ولادت کړی وای، نو پس دې عملیات نه زه نیم انسان شوم. یعنی په دې معنا چې زه اوس خپل کارو ته خپل فامیل ته رسیدګي نسم کولای.
دا خاطره و چې هیڅ ډول روغتیایي ستونزه یې نه درلوده، یوازې د زیګون د دردونو له ویرې ماشوم په عملیات دنیا ته راوړی دی. ځینې کورنۍ بیا د روغتیایي ستونزو او لاچارۍ سره سره هم عملیاتو ته غاړه نږدي او په طبیعي زیګون ټینګار کوي، چې دا بیا د مور او ماشوم ژوند له ګواښ سره مخ کوي. په دې اړه د هلمند ولایت اوسیدونکي فرشتراته د خپلو سترګو لیدلې حال وایي.
زموږ په کلی کې یو مېرمن و، ډاکټر ورته توصیه وکړه چې ماشوم حتمان ده دی چپا دی، ماشوم نه معلومېږي. شفخانې ته چې مراجعه وکړه، هغه ورته وویل چې نسي کولی چې عادي ولادت وکړي، باید عملیات سي. خو خوښ یې اجازه نه ورکوله. خوښ یې وویل چې دا خو لومړی ماشوم نه دی چې تعزیږي. از بس چې په هغه ماشوم باندې ډېر فشار راتلی، کله چې وروسته له هغه څخه هم چې ماشوم هلته مړ سوی و، دا مېرمن عملیات سوه. ماشوم یې چې کله راویستی، هغه تک شین سوی و.
د روغتیا وزارت د امارو له مخې سږ کال د هیواد په دولتي روغتونونو کې 1,090,216 میندو اولادونه زیږولي دي، چې له یاد شمېرې نه 250,816 میندې د روغتیایي ستونزو له کبله عملیات شوي دي. د دغو شمېرو له مخې سږ کال نږدې 5% میندې د زیږون لپاره عملیات شوي دي. دا شمېره د تیر کال په پرتله د زیږون د عملیاتو 0.5% زیاتوالی ښیي. خو دا چې د زیږون عملیات د مور او ماشوم لپاره څومره احتمالي خطرونه لري، او په عملیاتو کې د مور او ماشوم ژوند څومره د ګواښ سره مخ کیدلی شي، هر کال څومره میندې او ماشومان د زیږون د عملیاتو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي، د دې پوښتنو ځوابونه به د روغتیا وزارت د مرستیال ویاند نورالله ترکینه واورو.
په 2019 کال کې په ټولو دولتي روغتونونو کې 1,100 بیا له دغه پرشن څخه مړه پیدا شوي دي، چې بیا د حاملګي یا ولادت په مرحله کې 348 ښځینه وفات شوي دي، چې له دغو جملې څخه یې 3 ښځینه د سیزرین سیکشن له امله مړې شوي دي، چې 4,099 د ولادت څخه وروسته ماشومان مړه شوي.
امیدواره میندو ته تل ډاکټران د ښو خوړو او کافي اندازه خوب سپارښتنه کوي، چې ځینې میندې او کورنۍ د ډاکټرانو دغه خبرې په پام کې نیسي. خو د ارواپوهانو له نظره د نورو ټولو روغتیایي ټکو سربیره، یوه امیدواره مور رواني آرامتیا ته هم اړتیا لري. خو دا چې رواني آرامښت د یوې امیدوارې مور لپاره څومره اړین دی، دا به د رواني مشاورې بنفشه لنګری په خبرو کې واورو.
استرس او نور خپګان چې یو مېرمن، یو امیدواره مېرمن ولري، د ولادت په وخت کې مېرمن د مشکلات سره مخ کیږي. دا خو واضح ده چې یو مېرمن کله چې ولادت پروسې ته را رسیږي، بعضي هورمونونه دي چې د نورمال په شکل باندې د انسان په وجود کې افراسیږي او ولادت ته کومک کوي. خو کله چې مېرمن رواني مشکلات سره مخ وي او یا خپګان ولري، نو بیا هغه وخت هغه هورمونونه نه افراسیږي او نورمال پروسه چې د ولادت هغه نه تر سره کیږي، نو دی وخت چې مېرمن باید سیزارین شي.
په افغانستان کې په لورو پرتو سیمو کې تر ډیره میندې په لیک او لوست نه پوهیږي، او هم د مختلفو ستونزو له کبله راډیو او ټلویزیون ته لاسرسی نه لري. خو د ښځو مدافعین او فعالان هڅه کوي چې امیدوارو میندو ته په لرو پرتو سیمو کې تر خپلې وسې عامه پوهاوی وکړي. ملالۍ میوند چې په ختیځ کې د ښځو فعاله ده، د خپلو فعالیتونو په اړه راته داسې وایي.
د غونډو د لارې، د ناستو له لارې، همداسې نو بېلابېلو برخو کې مو عامه پوهاوی کړی دی، او ټولو خویندو ته مو هڅه کړې ده چې دغه ورته ورسو چې څنګه دی وکولی شي چې هغه کومې لارښوونې په نظر کې ونیسي، څنګه باید روغتون ته ولاړ شي تر څو دې سالم ولادت ترسره کړي.
د ډاکټرانو په وینا، د ماشوم د زوکړې لپاره طبیعي زیږون تر ټولو ښه او ډاډمن زیږون دی. خو که چیرته د ستونزو له امله یوه مور طبیعي زیږون ونه شي کړی، نو د مور او ماشوم د ژوند د ژغورلو لپاره د زیږون عملیات اړین دي. دا چې د زیږون عملیات په تړاو عام خلک څه نظر لري، د دې په خبرو کې به یې واورو.
نوم می نورشان نورانی ده، او د خوس ولایت اوسیدونکی یم. ډاکټران د دې لپاره زنناوی عملیات کوي چې خپل زده کړې پکې کوي.
زمانم نوید ولادت د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. اوس ولایت چې د ښځه هم د شفخانې ته ورولې، ډاکټران زیږون لپاره عملیات کوي، ځکه د دوی پکې ګټه ده په عملیاتو کې.
زه نسیمه یم د چارې قمبر څخه. بعضې ښځې مشکلات لري یا طبي ستونزې لري، زما په نظر باید عملیات شي.
په افغانستان کې ډېرې میندې هڅه کوي چې خپل ماشومان په طبیعي زیږون دنیا ته راوړي. په تېره بیا د امیدوارو میندو کورنۍ تر ډېره عملیاتو ته زړه نه ښه کوي. خو دا چې په طبي لحاظ ولې ځینې وختونه یوه مور طبیعي زیږون نشي کولی او کومو حالاتو کې ډاکټران مجبور دي چې یوې مور ته د زیږون لپاره عملیات وکړي، دا به په دې مرکه کې واورئ چې زموږ همکاري وږمې جبرخیلې د نسایي او ولادي ډاکټرې فریدې امرخیل سره کړې ده.
اغلی امر خیلغه کوم لاملونه دي چې یو ډاکټر مجبوریږي چې امیدوارې مور ته د زیږون لپاره عملیات وکړي؟
هغه لاملونه چې مور عملیات ته مجبوروي کېدای شي چې د ماشوم زړه په جریان د ولادت کې ضعیف سي، یعنی قلب ضعیف سي، او په دې لحاظ ډاکټر هغه عملیات خانې ته بوزي. او بل علت دا هم کېدای شي چې سر د ماشوم په صحیح وضعیت داخل د حوصلې نسي، په هغه حالت کې سر دغه حرکات نسي اجرا کولای چې مور له اتاق د ولادت مخ په عملیات خانه روانې کی.
د میندونه د امیدوارۍ په دوران کې ساتنه او هغوی ته پاملرنه کول د کورنۍ لخوا دا څومره ضرور دی؟
موږ فامیل ته دا ویلای سو چې یو مور په حالت د حمل کې یو استرس لري، هغه یو تشویش لري ځانته، که دا میندو ته صحیح رسیدګي ونسي، یعنی د دوی مراقبتونه صحیح ونسي، امکان لري دوی په بعضی امراض په نامه د ډپریشن هم یادیږي، د امراض ته مخه کی. قسمت د غذا کې هغه مواد غذایی د میندو ته ورکړي چې هغه د پروتین، ویتامین او آهن زیاتر ولري. دل خاطر سه هر امور ضرورت لري، هم ځان له خاطر باید وینه جوړه کی، وضعیت هم د ماشوم لپاره باید وینه جوړه کی.
زین میند چې د دردونو د نز غم لوجه عملیاتو ته مخه کوي او خپل ماشوم په عملیات دنیا ته راوړي، دغه عملیات بیا روسته دوی ته څه زیانونه لزان سره لرلی شي؟
دا چې زین میند په خپل خواسته باندې عملیات کیږي یا درد عملیات تحمل کولای نسی، کدی چې سم یو طبي حالت ویل سو، عملیات هم د دوی کدای شي ساده وي، مشکل ونه لري، اما پس له عملیات هغه مشکلات دوی پیدا کوي. اول خو چرپ دی حوصله ده چې دوی میدان ځان چرپ پیدا کا، پس لغه دوی نور ولاتو ته مشکلات په وجود راوړي. مثلا که دا بل وارو غوړي چې دا نارمل ولاتو کا، امکان لري چې مخکله وخت حمل واخلي یا کوم بل مشکل ته پیدا شي او دا نه ونسي کولای نارمل ولاتو کا. او بل دا خبره چې ډيري وخت په جرحه دي عملیاتي کې، یعنی ساحه عملیات سي، طبعا غلطه هر عضو دی وجود ته التصاق کوي. مثلا کدای شي په د نست مور کې هر عضو چې ته موجود وي تل څاق کوي، یا په اصطلاح من کولای سو وای چې بل واره حمل چې د مور وخت کې د سیمه ناحیه د جرحه کې مغ ناحیه د عملیات څه ده، هغه حالت کې خپل پلاسنتا یا جوړه راسي د ته التصاق وکړي یا سریخ سي، په غل لحاظ باندې کې د مور بیا دویم وار اختلاط د عملیات ته موجود کیږي.
د نیمې نړۍ د خبرونه کې چې د زیږون د عملیاتو په اړه جوړه شوې وه، د پایلې ته ورسېدو که چیرته د امیدوارۍ پر مهال میندې روغتیایي کلینیکونو ته په منظم ډول مراجعه ونه کړي، د لومړي عملیات او دویم حمل ترمنځ د دریو کلونو موده په پام کې ونه نیسي، او میندو سره د امیدوارۍ په موده کې تاوتریخوالی وشي، دا ټول د دې لامل کیږي چې د زیږون عملیاتونو احتمال زیات کړي. دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا د الله په امان.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری باندې کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیر ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د کډوالو یا مهاجرو مرغانو په اکله څومره پوهیږي؟
سونا ورته وای، چرکا ورته وای، اغیر از چمچ پونم، یو بل غټ غټ مرغی دی، زنه کلنګ ورته وای، زنه خلخ سوزقار ورته، اغه سپینیم دی شنم دی.
په کوم سیمو کې ځاله جوړوي؟
خاصه ځاله خو په مرغانو کې بلبلې بولی تک زیاره د دادی مون په وطن کې راځي، د ډیر جګ چنار درخت په سر کې ځاله جوړي.
نن امدا موضوع چیرو په پیل کې د کډوالو مرغانو د نړیوالې ورځې پاکله غږیږو، بیا د مهاجرو الوتونکو د ارزښت پاکله معلومات وړاندې کوو. په کابل کې د کډوالو مرغانو میشت ځای کولاش متخان ته مو هم سر ورښکاره کړی دی، ملتیا مو وکړئ. در من اوردونکو د اکتوبر لسمې چې د میزان د میاشتې له نولسمې سره سمون خوړل د کډوالو مرغانو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. کډوال مرغان هغو مرغانو ته ویل کېږي چې د لرو وطنونو مزل کوي، ځان ته داسې ځای لټوي چې هوایي ورته مناسبه وي، کافی خواړه پیدا کړي، ځالې د بچیو لپاره پامن وي. دا چې افغانستان ته په کومو موسمونو کې کډوال مرغان راځي، د کرهنې د وزارت د طبي منابعو عمومي رئیس محمد رفیق عزیزاده وایي چې د افغانستان جنوب په سړه هوا او شمال په ګرمه هوا کې د مهاجرو الوتونکو کوربه وي.
ځینې مرغان دا چې په کال په اولو میاشت کې راځي، وروسته د دې نه چې واورې ختم شوي وي، ځینې مرغان دا چې په ګرمو وختونو کې راځي. دغه مرغان چې د دې هر یو خپل سیستم سره یو اوږد ساحې ته مسافرت لري، سفر کوي او راځي. په اول کې 1993 کال کې په امریکا کې د دې آیډیا ایچار سوچې پاتې دی ورځ ولمنځل شي. بیا وروسته د دې نه 2008 کال کې په کینیا کې اول ورځ د دې تجلیل سو. هدف دا و چې آگاهی ایجاد سي او خلک په دې باندې پوه شي چې دغه مرغان په ایکوسیستم کې څه ارزښت لري او دغه طبیعت چې موږ ته څه شی ورکړی ده، دا حفاظت او مراقبت یې ورنه وسي.
په افغانستان کې کډوال او ځایي مرغان له بېلابېلو ګواښونو سره مخ دي، چې له ډلې څخه یې غیر قانوني ښکار او د عامو وګړو لخوا ځورول یادولی شو. د کابل اوسیدونکی محمد زاهد وحیدی وایي چې له ماشومتوب څخه یې د مور او پلار دا نصیحت په یاد دی چې مرغانو او حیواناتو ته به زیان نه رسوي.
موږ ته به مور ویلې سي که د چا جاله د مرغۍ د ورانه کړله د موږ کورم ورانېږي، بلبله یې بولي تکه زیړه ده، دا د موږ په وطن کې راځي. د ډېر جګ چینار درختې په سر کې جاله جوړي، جاله داسې جاله جوړي لکه دا زنانه چې په کور کې هغه وړکي ماشوم ته ګاز واچوي چت کې، شای گاز واری جاله جوری به دو بچی پکی دیگی. اوس می کور در لامان که در دیگه کور شاعتمی چنارون وروری که دیر جگ دی. ار پسر رای به پغجه که و جاله جوری گی. و در لکم ملک برازی دلتا به جاله جوری.
دا چه افغانستان تا کم مهاجر الوتون کی رجی؟ د کابل په کولی اشمت خان کې مول یو تن څخه چې فرید نومیږي او کډوال مرغان ساتي پوښتلی دي. نوموړي له ځان سره مهاجره مرغۍ ساتلې وه او نوم یې هم نرګس ورباندې ښی و. ورنه پوښتلی مو دي چې ولې کډواله مرغۍ رایسره کړې ده. ویل یې زخمی ده، الوتلی نه شي، ځکه مې دلته ساتلې.
زیاته مرغۍ راځي، سونا ورته وایي، چرکا ورته وایي، سیخپار ورته وایي، قشقل راځي، غوټۍ راځي، یو بل غټ غټ مرغۍ دی، ځنه کلنګ ورته وایي، ځنه خلق سوزقار ورته وایي، هغه سپینیم دی، بلې مرغۍ دی د چمچنول په نوم، هغه هم راځي دلته. بل نمونه ترتراک دی
درته وایه چې د دومره مرغانو نومونه ستاسو واخیستل کنه چې دلته کډوالې راځي، کوم یوه یې ډېره ښایسته ده او د تاسو خپله خوښیږي؟
والله سونه په دوی توره کې ښایسته ده او یو چمچنول ډېره ښایسته ده.
څه ښایست لري؟
وی ګوره داسې ښکلی رنګ یې د څلور پنځه رنګ یې لري. یو هغه یو نمونه چرکا دی، سوري ورته وایي، ډېره ښکلی معلومیږي. دا که ته وی ګوره، ته یې پر قلم باندې تا رسمي کړې دي په دوربینو کې ګورو.
دا مرغۍ چې تاسې ډېر صفات وکړ کنه، څه فکر کوئ دا له کوم ځای راځي؟ اصل د کوم ځای ده؟
د سایبریا نه، هغه ځای نه راځي. دا موږ تاسو افغانستان هم کې لرو، خو مقصد داسې دي دا خو مهاجر مرغان د لرې نه راځي، داسې موږ تثبیت کوای نه شو. په دا ورسته ټیم کې دوی راځي، زیاته راځي.
د کرهنې په وزارت کې د ساتل شویو ساحو عامر عزیز الرحمن طایر وایي په کډوالو مرغانو سیمه ښکلې وي او خوږې نغمې انسان ته ځانګړې ارامتیا وربخي. له نوموړي سره مو هم په کولی اشمت خان کې مرکه کړې. په پیل کې مو ورنه پوښتلي چې په کولی اشمت خان کې د کډوالو الوتونکو لپاره څومره ځمکه بیله شوې ده؟
د کولی اشمت خان ساحه کې ګوره نای ولاړ دي او تقریبا د ټوله 191 هکتاره ساحه ده. مهاجر مرغان په پسرلی کې راځي دلته د تغذیه لپاره، د تولید نسل لپاره، او بیا د دې ځینې سابریا ته په منی سیزن کې بیرته بیا د مرغان راځي دغلته دمکی او یو څو وخت پاتې کیږي بیرته به دې جنزي نیمه کرے هنت او غلطه دی خپل ځوان مختوړي.
bale د سیمنګ دلته ګورو په کولې احمد خان کې ساحه ډیر زیات لوی د اته تر دې پورې سترګې کار نه کوي، یعنی یوازې امدا خبر د دې لامل د ساحه غټه د دلته کډوال مرغان راځي
او بود وجنه او د ډیر خپه ناګاده ورته دلته د انګلیسي اصطلاح کې ورته واټر فال وای خوراک ورته ماده
مخامخ موږ تاسو ته تقریبا یو درې منزله برج غونډې د تیزینې ورختلې دي. دا راته چې دلته څه کوي د مرغانو سایل کوي
د منګه د دې کول مسولین د لیست ورسره هر مرغه د دوربین په وسیله سیویني او هغه ته ټیک مارک ورته کوي د معنی دا کیږي چې دغه مرغه لا هم دلته راځي او د دې ځکه ته غوړاتګ لري.
که څه هم اوس منای دا خو بیا هم کول احمد خان خپل ځانګړي ښکلا لري. دغه اوس په دغه وخت کې کوم ډول مهاجر مرغان راځي؟
قاضي حسیني یا د سایبیریان کرنسی ورته وایي کولنګ سایبیریایي موږ تاسو ورته وایي کوتن دا راځي یا مثال بومی انواع د مرغانو ستا د گنجشکک سی ورته د دې نور هغه مرغان سی مثال ډیر مهاجر نه دي.
د هغې سرویل مخی چې د چاپیریال ساتنې ادارې کړي افغانستان ته د 110 په شاوخوا کې کډوال مرغان د کال په بیلابیلو موسمونو کې راځي. د یادې ادارې مسؤلین وایي چې کډوال الوتونکي د هیوادونو ترمنځ پولې نه پیژني. د افغانستان غرونه، ځنګلونه او باغونه کډوالو مرغانو ته په خپل غي کې ځای ورکوي. ورسره دوی هم مهاجرو الوتونکو ته مناسب ځالي جوړوي. پام دې اکلمو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د طبي میراثونو د ساتنې رئیس جلال الدین نصری سره مرکه کړي. ورته غواکشي
ژوند په شیبو کې
د افغاني ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو مو شواوري دل درلس او درې څل وکړم کوم
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدلی شئ.
کډوال مرغان چې کله افغانستان ته راځي زیاتره کومې سیمې د ځان لپاره داسې په ډاډ احساسه یاوالته دوی اوسي؟
جغرافیا او د ایکولوژي له نظره موږ ووایو دوی هغه ساحې غوره کوي چې هغه د اقلیم له نظره، هغه د خاورې د کیفیت له نظره، هغه د ځنګله، د اوبو، د ټولو طبیعي عناصرو له نظره دا یو مناسب محیط دوی ته اوسي.
د غذایي نمونه راته واخلئ، مثلا مهاجر مرغان چیرته اوسي؟
معمولا د شمالي ولایتو څخه کرا شروع کو، د امام صاحب ځنګلو نا، دی درقد جزیره، دی واخان ولسوالی او په خاص توګه د چقمقتین جهیل په همدې شکل د کابل په ولایت کې د کول احمد خان ساحه، په غزنی کې د ولاړې وب د ناور دخته، انداش دی امونی پوزک او امونی صابری دی فراه او نیمروز په ولایت کې، او په دې اواخر کې چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې رسمن یو ساتل شوی سیمه اعلان کړل، هغه په قندار کې د دالی بندو.
ولې دغه الوتون کې یا مرغان کډوالۍ ته مخه کوي که هغه په افغانستان کې یا په نور نړۍ کې؟
سو عمده عوامل دي. یو عوامل دار چې دا خپل د مرغانو هغه خلقت په شکل دی طبي دسې عیار شوی دی چې دوی باید مهاجر اوسي. دوم بیولوژیکی عادت داده چې دوی د خپل تولید مثل او د ژوند تیرول لپاره نظر د آب و هوا او اقلیم لپاره داسې ځایونه جستجو کوي چې هغوی ته سره دوی توافق کړی اوسي.
که یو ځل بیا تاسو خلکو ته د دغو مرغانو او الوتونکو ارزښت روښانه کړئ.
دقیقه خبره ده. بر علاوه د ښکار نه نور عمده تهدیدات هم د الوتونکو مرغانو په باره کې شتون لري. ګوري موږ تاسو په حقیقت کې ضرورت دی لرو چې پاکی اوبه وسکو. همدغه مرغان دي چې په طبیعت کې موږ ته پاکی اوبه مهیا کوي. لکه ملار نه مهیا کوي، د دې لار نه مهیا کوي چې موږ یو ساحه کله چې د مسؤول صاحب په نوم باندې د کډوال مرغان لپاره ونه موله، هلته یو تعداد فعالیتونه چې د انسان لخوا نه دي هغه محدود کیږي. کله چې محدود شو د هغه ځای اوبه باعث دي دی کی چې زمونږ د ځمکې لاندې اوبه تقویه کی. ضرورت دی ته لرو چې ښه هوا ولرو. اماغ ځای چې مونږه حفاظت ک هغه په شینوالی کې مونږ په شکل د طبي وساته
عملا د دلکیږي چې مرغان هغه کډوال کې بخپل د افغانستان دین په ښکار کیږي وای کوم جریمه نسته
خوشبختانه د مرغانو یا پټوله کې د ژوندۍ موجودات او د ښکار او د تنظیم لپاره قانون جوړ شوی دا چې په دې کې ټول جریمهوي او ټول نور هغه موارد چې باید یو سوی چې په دې عمل باندې منجر کیږي دغه د مجازات ټول موارد په کې پیشبینه شوی دي بر علاوه له دینه خوشبختانه تیرو څلور میاشتې کې د جادماو رئیس جمهور لخوا څخه په ټول هیواد کې ښکار مطلق د 15 کلو لپاره بند یعنی اوس که هر څوک کار کوي دا په حقیقت کې تر هغه وخت پورې چې قانون نافذ کیږي دا د جادماو رئیس جمهور د هدایت څخه په ښکاره ډول سرغړاونه ده
ډیر زیاته مننه
منن هل تاسو
درنو دوستانو په خبرونه کې روښانه شو چې مهاجر مرغان هیوادونه سره نخلوي اوږده سفرونه کوي سرحدونه نه پیژني ښکار کول او په قفس کې بندي دل غو سر لوی ظلم دی نو پریک دی چې هسکو څوک ته والوزي او انسان هم د هغو په لیدلو سره د ازادۍ احساس وکړي دا وژوند په شیبو کې خبرونه تربیه پرځای کې چې است الله مو مال او ملګری